اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لس بجې دی د لسو بجو په خبرونه کې زه بشیر ګواخ ساسه کوربایم لسو تر لسنی وبره به تاسو بلا بل رپورټونه درورو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو اونیزه خبرونه د مشال ترنا لاندې به اوریدل شئ نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ د خبرونه را سره ورو لمړی خبرونه وو د بنو جانخیلو د حکومت زد احتجاجونو د ملاتړ لپاره په کلو کې لانګ مارچ کړی دی. د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت ختمولو په نیت د لانګ مارچ تابع کړی دی. اروپایي هیواد پولند ته د ننوتلو کوشش کوونکي په زرګونو کډوال ستانه کړل شوي دي. د خبرونو تفصیل د بنو د جانخیلو خلکو د لانګ مارچ په کولو کلی په کلی ګرځیدلی او درتلونکو احتجاجونو په اړه د کیدونکو جرګې لپاره ته استاذ غواړي. د لانګ مارچ یو ګډونوال ډاکټر سبحان علي د نومبر په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره لسیمې د وسلوالو د وستلو طریقتي کارونو کولو او هدفي وژنو ودرولو وادي نه دی پوره کړی، نو ځکه په دې جرګه کې د پراخو احتجاجونو پریکړه کول غواړي. هغه د پرونی لانګ مارچ او د راتلونکي جرګې په اړه وویل جرنی خلو د روان کال په مارچ کې د څلور ظلمي او د مړو تر مندل کې دو روسته تور زیو د قبایلی مشر تر وجل کې دو روسته تیوي شو زی پړلت وهلې وو. د ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر د نومبر پر شلمه مشال رړي ته وویل چې حکومت له جرنی خلو سره د پړلتونو په محل په کړو ژمنو ولاړ دی، خو د په نه پوره کېدل به وخت ونیسي. د پاکستان چیف جسټس گلزار احمد وای په پاکستان کې عدلیه خپلواک ده او پریکړه د چاتر فشار لاندې نه کیږي. هغه د نومبر په شلمه په لاهور کې د اسما جهانگیر نړیوال کانفرنس په مهال د ځینو وکیلانو او خبرلانو د نیوکو په جواب کې ویل چې امنیتي ادارې د عدلیه په کار کې کار نه لري. په همدې کانفرنس کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر او پیژندل شوی وکیل علي احمد کورت د تقریر په مهال سختې نیوکې وکړې او تورې پورې کړې چې پوز عدلیه تر فشار لاندې راولي چې له وجې په انصاف ولاړ او پریکړو کولو کې ستونزې پیدا کیږي. ورته خبري خبريال حمید میر هم وکړي. پوز تر پوز تازه څه خبرګون نه دی، خو دلته خو بخوای همیشه پر عدلیه او حکومت د فشار اچولو تور به بنیاد بلل دي. په پاکستان کې په 2013 کال کې د هیروینو د قاچاق په تور نیول شوی و چې کې جلیل زندان خوش شوې ده. د جنې تریزا هلسکووا نومېږي. د چک برنوچا روزره د نومبر په شلمه په ټوئیټر لیکلی چې د عدالت لخوا تر بری کول وروسته غل زندان خوش شوې ده، خو زه تکړه ده چې په دې اړه نور پښتنې ځوابول نه غواړي. دا نور رسپانه لیکلی چې په لاهور هوایي میدان کې د 9 کیلو هیروینو د وړلو په تور نیول شوی تریزا ته په 2019 کال کې عدالت اته کال قید سزا اورولې وه، خو د روان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یو بل عدالت د ثبوتونو د نشوالي له امله د هغې سزا ختمه کړه. د پاکستان جمهوری غورځنګ د تحریک انصاف حکومت په ضد خپلو مظاهرو ته په دوام ورکولو پرون په پېښور کې مظاهره کړې. د دې غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د ګرانی زیاتېدو او اقتصاد خرابېدو ذمواري د عمران خان په حکومت پرې وځي او دوی به د لانګ مارچ په ذریعه لرې کوي. په تېر کې هم پی ډی ایم ورته غوښتنې کړي، خو تحریک انصاف رد کړي او ویلي دي چې اپوزیشن په ولسي مسایلو سیاست کوي. طالبان وایي متحده عرب اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیا پرانستلی دی. د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق دا خبره د نومبر په شلمه په ټویټر لیکلی. تر اوسه متحده عرب اماراتو په دې اړه څه نه ویلي. طالبانو د اګست په 15 په افغانستان کې د حکومت چارې سنبال کړي دي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی. د پولند چارواکو پر ګاونډي بلاروس تور پر کړی چې د نوو طریقو په کارولو سره کډوال دي اروپایي هیواد ته ورټل وهي. د پولند د دفاع وزیر ماریوس بلاجزاک د نومبر پر شلمه یوې ځایي ریډیو ته په خبرو کې ویل چې پر سرحد موجوده ستونزه ښایي میاشتې دوام وکړي. د منځني ختیځ په زرګونو کډوالو په اروپا کې د میشته کېدو په تمه د بلاروس کې د پولند په سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې میشته دي. د نومبر په 19 هغه کسان چې پولند ته د ننوتلو هڅې کولې د پولیس سره نښتې هم کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم تاسو ته دا اوس وړاندې کیږي. د بنو جانخیلو مشرانو پر حکومت د فشار اچولو لپاره د لایحه عمل جوړولو لایو جرګه راغوښتې ده. دوی وایي غواړي حکومت ورسره هغه لیکلي لوزنامه عملي کړي چې د مارچ په میاشت کې ورسره کړی و. حکومت اعلان کړی و چې په جانخیل کې به پرمختیایي کارونه کوي، د امن بحال ساتلو لپاره به د ټولو وسلو پر ضد یو شان کاروایی کوي او په هدفي وژنو کې د قرباني شوو خلکو کورنیو ته به نوکری ورکوي. عمر وزیر په دې اړه نور حال لري.
د بنو جانخیلو د نومبر شلمې نیټې نه سیمه کې مارچ پیل کړی، کلی په کلی ګرځي. دوی وایي چې حکومت یې ورسره کړې وعدې پوره کړي چې لومړۍ غوښتنه یې سیمه کې امن باوري کول دي. نیول شوو کسانو رهایی، د پرلتونو په دوران ورباندې جوړې شوې مقدمې ختمول، سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج او داسې نورې وعدې شاملې دي چې لا هم د دوی په وینا نه دي پوره شوې. دا مارچ یو ګډونوال د جانی خیل اوسیدونکي ډاکټر سبحان علي وایي چې په مختلفو کلو ګرځي، امن مارچ کوي، پس به ټول یو ځای کیږي. حکومت نه غوښتنه کړي چې دا امن په ګډون ورسره شوی وعده پوره کړي. دا مارچ یو بل ګډونوال محمد ولی وای لومړی دوی مختلفې قبیلې یو ځای کوي، بیا به راتلون کې پلان جوړوي.
امام جان خیل مارکیټ ولته پچار دو چې امام جان خیل مشتا په مارکیټ باندې جمع شي، او شت خان کله په شت خان کلی جمع شي، او بار والی نور په نور پبلک سکول باندې جمع شي. خدا سے بارا پویا بیا حسین ته په وزي بیگنا باد بیلون دے پونسن نمبر دے انہیں زبردست پہلا اتحاد جوڑوی او دیگنا بادو بیا کوم فیصلے کو بیا یو آورز میر پلا ورز کوم یعنی مرکاتا ٹاپی پا کومی جا اہم فیصلے کی.
دا جانی خیلو دا غمار چو غوختنو پاڑا دا خیبر پشتون خواست و بای حکومت دا ٹرانسپورٹ وزیر او دا یاد حلکے نمائندہ ملک شما آمد وزیر مشال ریڈیو تا وویل چه دا حکومت لخوا جانی خیلو سر شویجمن پورا کی جی لگیا دی. حکومت د غلطا دوا عرب ترقیاتی پیکیج اعلان کړي، دوا عرب نور د سین تانګا ډیم لپاره ځانګړی شوی چې په ترقیاتی چارو به لږ وخت لاګي. سیما کې د امن باوري کولو لپاره ګامونه پورته کیږي، خو جانی خیلوی چې لا هم د دوی غوښتنې نه دي پوره شوې. پرلتونو په دوران ورباندې جوړې مقدمې نه دي ختم شوې او تر ټولو مهمه غوښتنه یې د امن باوري کول دي چې لا هم مطمئن نه دي. جانی خیلو د مارچ په میاشت کې د غلطه د څلورو ځوانانو د مړو موندل کې دو په ساته ورځې او د جون په میاشت کې د سیمې یو مشر ملک نصیب د وسلوالو لخوا وژل کې دو په ساته ویش ورځې پر لت کړی وو چې وروسته یې حکومت سره مذاکراتو پس ختم کړو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنیمو بجو،
تاندې هیلی
په دولسنیمو بجو،
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په یو نیمه بجا،
هارون بچا هنری غړی
په دونیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په درینیمو بجو،
د مشال په نوم
په سلورو بجو،
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام تاسو وړاندې کیږي. دا اوس چې تاسو څوارې دل دا هم تاسو نن وړاندې کوو. په لاهور کې په یو نړیوال غونډه کې د زینو نومتو خبرلانو، بشری حقوقو فعالانو او قاضیانو د یو بحث په محل د دیو د عدلی پاړه توندې خبرې وکړې. زینو وکیلانو او خبرلانو ادعا وکړه چې عدلی آزاد نه دا او د امنیتي دارو تر فشارونو لاندې فیصلې کوي. خو د پاکستان چیف جسټس دا تور رد کا او ټینګار وکړ چې ټولې پرېکړې په انصاف ولاړې دي. دا غتر خبرو لګبخ کې زینو ګډونوالو د پښتون سیاستوال او د بشری حقوقو فعال علي وزیر د خوشکول لپاره نارې هم وهلې. په لاهور کې د نومبر پر شلمه شوی اسما جهانگیر نړیوال کانفرنس کې ځینو ګډونوالو د پاکستان پر عدلي نیوکه وکړه چې آزاده نه ده. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر او د بشري حقوقو مشر وکیل علي احمد کورد وویل چې عدلیه باید خلکو ته د انصاف رسولو لپاره د امنیتي ادارو له فشار ووزي. هغه د نړیوال انصاف پروژې په نامه هر کال خبرېدونکي لیست کې چې د پاکستان عدلیه په کې له 130 هیوادونو په 168 نمبر ښودل شوی په اشاره وویل دی وایي په عدلیه کې په واضح ښکاري چې بې اتفاقي ده. د یو جرنل لوجه موږ په 168 نمبر یو. موږ ولې دې حالت ته راغلی یو؟ دا د 2 کروڑ خلکو ملک دی، اوس باید برابري راشي. یو جرنل او د پاکستان عام یو وګړی باید هیڅ فرق ونه لري. د یادونې ده چې د پاکستانی پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف ته د آئین ماتولو او پر منتخب حکومت د کودتا له امله په 2019 کال کې د مرګ سزا اورول شو، خو په 2006 کال کې لاهور های کورټ د هغه دا سزا ختمه کړه. نوموړی دا محل له پاکستانه بهر اوسیږي. له بل خوا د مسلم لیگ نون مشر او درې ځله منتخب وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې د ټول عمر لپاره له سیاسته د منع کېدو سزا اورول شوې ده. هغه دا سزا د پوز سازش بولی، خو د پاکستان پوز همیشه دا دریز درلودلی چې له امنیته بغیر بل څه سره کار نه لري او پر عدلی کوم فشار نه اچوي. پرون په اسما جهانگیر کانفرنس کې هغه مهال موجود زده کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پارلمان غړي علي وزیر د خوشی کولو لپاره نارې ووهلې چې د پاکستان چیف جسټس د وینا کولو لپاره سټیج ته وروبلل شو. علي وزیر د 2006 کال په دسمبر کې په دې تور نیول شوی چې په خپلو تقریرونو کې د امنیتي ادارو په ضد خبرې کړې او د ریاست په خلاف یې خلک پارولې دي. د هغه وکیل دا تور ردوي. د نوموړي مقدمه په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت کې روانه ده. د رپورټونو تر مخه د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو ته د امنیت په اړه وی غونډې کې د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي وو چې که علي وزیر ترې بخنه وغواړي نو خوشی کېدلی شي. خو علي وزیر د باجوا په نامه لیکل یو لیک کې ویلي وو چې لده د بخنې غوښتو مطالبه کول غیر آئینی کار دی. خو په اسما جهانگیر کانفرنس کې د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد پر عدلی نیوکې رد کړې او ویل چې فیصلې د چا په فشار کې نه کوي.
سب ججز میرے عدالت کے
دی وایي زموږ د های کورټ ججان چې کوم دی هغه په مستقل او مهنت سره خپل کار پر مخ بیایي. په لاندې کچه هم همداسې ده. که څوک په کومه پریکړه اعتراض لري هغه یې په لوړ عدالت کې چلنجولی شي. دا خبر حقیقت نه لري چې موږ د چا په فشار کې پریکړې کوو. زه درته واضح وایم چې ماته نه د چا فون راځي او نه راته چا په غوږ کې څه ویلي دي. هیچا زموږ په کار کې مداخله نه ده کړې. په 2018 کال کې وفات شوی د بشري حقوقو د پخوانی فعال او وکیل اسما جهانگیر په نامه دا کانفرنس هر کال کیږي. په دې نړیواله غونډه کې خبریال او د سیاسي چارو پوه حمید میر وویل چې د پاکستان عدلي ازادي پر رسنیو له عملي شو بندیزونو اندازه کېدلی شي. د وای هر څوک چې وای په پاکستان کې عدلي آزاد ده کاغه د پاکستان چیف جسټس هم وی زور سره همغږی نه یم. چیف جسټس غټه ادعا وکړه چې عدلی آزاد ده، خو د یو هیواد د عدلی آزادي د رسنیو له آزادۍ معلومېدلی شي چې په پاکستان کې آزادي نه لري. نو چې میډیا آزاد نه وي نو عدلیه او نه هم پارلمان آزاد دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي هم وخت په وخت د دوی مشرانو ته د درغلیو په مقدمو کې پر اورول شو سزاو نیوکې کړي دي او د احتساب عدالتونو پریکړې یې سازش بللې. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت هیڅکله د بیان ازادي تروړل او پر عدالتونو فشار راوړل نه دی منلي. چارواکو همیشه د عدلی پر ازادي زور راوړی او اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره پر شور جوړولو تورنوي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیز خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
رودرګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسو په ما په ګل او چهارشنبه باندې نشریږي. د خبر د تیرا خلکو چې حکومت یې سیمې ته د تحصیل درجه ورکړه خو سهولتونه یې ورنکړل. د دوی په خبره نه سړکونه جوړ دي، نه کافي سکول نشته او نه هم ډاکخانه. دوی د روغ او روغتونونو او پوره ډاکټرانو له نشتونه هم شکایت لري او حکومت ته وایي چې ککړې اعلانونه یې عملي نه کړل نو احتجاجونه به شروع کړي. په همدې حال کې له سیمې څخه د حکمران تحریک انصاف د پارلمان غړي وایي د ټولو مسلو په حلولو کار روان دی. فرهاد شینوارې نور حال درته وایي.
د خیبر لری پرتی تیرا دری مشران وای دی سیمی تا د تحصیل درجه ورکتل شوی خو تر اوسه فعال نشو. ریسکیو یو یو دو دو اداری خدمات هم ندی ورغزی دلی او حل تا جوڑ ٹایپ ڈی هسپتال هم بند پروتای. د بینک او ڈاکخانی سهولت نه هم محروم دی. د تیرا لوزکی کلی کومی مشر الحاج نورنگ پردائی مشال ریڈیو تا وای پکار دا حل تا دو حکومتی وادو مطابق پرمختیایی کارونه تر سره شي او ټولی ولسی ادارې دی فعال کړل شي.
خبره دا ده چې توسیل بلډینګ جوړ شوی دی، عمله پکې نشته، څه وجه ده چلوې ته نه روځي. دوهمه خبره دا ده چې روډونه منظور شوی دي، چې کم نه وي منظور شوی په هغه باندې کور نه کیږي. درېمه مسله د مونږ دا ده د بار بار دا وخت زه ډی سي نام کوم، د ډی سي صاحب نه وسرا دی، مونږ ایم پی ای صاحب نه، د ایم این ای صاحب نه، د مونږ د خلکو د اوبو ډیره غټه مسله ده. نو مونږ څه اده ټیمه پرې خپل کوشش دا کوو چې اواز په سوال زوري دا شاید غوړو د اوبو مسالې، د روډ مسالې، توسیل بلډینګ شته دی، عملاب کې نشته، که بیا نه کېږي نو دا به مونږ ته په احتجاج هم غوړو.
د تیراو باړې د متاثرینو یو مشر عبدالغنی پردی وای چې د تیراو ولسی وګړي د مهم اسنادو جوړولو لپاره باړې او پیښور ته ورځي او ډیر مشکل نه تیریږي.
لکه اوس د مثال خلک دلته راځي، شناخت کارډ تم راځي، دنیا مسلې چې هغه نو کلته تحصیل شي هلته به د لوکل خلکو به د اسانتي، ځکه چې اوس د تیرانه راځي یو کس کم سے کم یو د مثال پسې چې راځي نو 2000 روپۍ خو صرف کرایه لګي، خوراک نه علاوه. نو ته سوچ کوه نو ډېرې ستونزې. نو د کمشنر چې څنګه پیلا راغو چاره جو واغسو بدرایم ورځ ورغم اسره ما ملاقات او شما کمشنر سره تم پیلا خبرو کا چیرې سی ایم سی ایف چې کم دی اعلان کړي او تیرا تحصیل په اوسه پر پاګه باندې عمل درآمد ونه شو.
د تیرا باډې نه د کومي سملای لپاره منتخب شوی غړی اقبال اپریده وای چې مونږ تیرا کې د ولسی ادارو فعالولو لپاره ډیر کار کړي.
90% کار شوی دی د دې بلدیاتی الیکشن نه پس به ان شاء الله ولزی زغه فائنل شي. وسره وسره چې کوم 1122 دی یا الته کوم دی نور سی اداری دی داغی یا پیسونا یا داغی لکا پوسٹ آفیس دی دا انتہائی ضروری دی پا دے با نیم کار شروع دے ان شاء الله په اخیری مراحل کې دی. دا غي د پاره اوس موږ چې کوم پی سی 1 لانچ کوو په غي کې سولرایزیشن پروټیکشن وال او دا غي چې کوم وړو کې شانتي روډ دی دا غي موږ ان شاء الله ولزیز پینډی ته لګلې دي ابم فائنل شي. خو موږ وایو چې په دار روان ورځو کې چې کوم بدري میاشتې دي سلور په دې کې په تیرا کې کار نه کیږي. خو د دې نه پات چې کله سیزن شروع کیږي په دې باندې به ان شاء الله کار شروع کیږي په دې ټولو کارونو.
د تیرا باډی ولسوای هلته په تیرا بدمنې کې خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیان او اختیو په کار ده وسې حکومت مرسته وکړي. امنیتی ځواکونه وای تیرا باډی د وسلوالو نه پاکړي او هلته امن قائم کړي او پرمختیایي کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمونگ ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلے کتلے او لستلے شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹ پورتا کے
بالکل. اوریدونکو تاسو هم د دغه اپ نام دا اوس ګټه اخیستل شئ او د مشال ریډیو خبرونه به کې نه وازه اوریده شئ، بلکې کمی ویډیوګانې او تصویرونه ویډیو لیکلې بڼه باندې کوم ریپورټونه شې دی هغه تاسو تل لوستلې او کتلې هم شئ. یو بل رپورت اردو په بلوچستان کې د وچکالۍ لګبل د اوبو کمی خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ځانګړې توګه پښتون میشتو سیمو کې خلک د څښلو اوبو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره ټکي. دوی وایي یو پلو اوبو په پیسو اخلي او بل پلو هغه هم په وخت نشي ترلاسه کولی. د اوبو انتظام پوهان وایي په دې سیمه کې د باران نه کېدو له کبله اوبه ډېرې کښته تللي دي. د دوی په نه دا مسله په ځانګړې توګه په ښاري سیمو کې زیاته ده. حکومت وایي که څه هم وچکالي قدرتي آفت دی، خو دوی هڅه کوي چې موجوده اوبه په داسې توګه تنظیم کړي چې د ولس ستونزې ورسره کمې شي. بوریوال کاکړ په دې اړه ځانګړی رپورټ جوړ کړی.
د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې له کلونو راهیسې د رواني وچکالۍ له کبله د اوبو کمی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي یو پلو ګرانی او بیروزګاری ده او بل پلو یې د میاشتنی آمدن زیاته برخه د اوبو پر اخیستلو لګیږي. د دوی په وینا د اوبو د کمی مسلې په ځانګړې توګه هغه غریب خلک ډیر متاثر کړي دي چې یا د کرایې په کورونو کې ژوند کوي او یا هم په خپل کورونو کې د برمو وهلو وس نه لري. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې وچکالۍ تر ټولو زیات لورلای، پشین او دوکۍ ضلع ډیر ځپلې دي. د لورلای اوسیدونکي وایي له تیرو دوو لسیزو راهیسې هلته فایده رسوونکی باران نه دی سوی، نو له دې وجې د خلکو زمینداری ختم سوی دي او خلکو ښار ته کډې کړي دي. د دوی په وینا اوس پر ښار د خلکو د آبادۍ بوج زیات سوی دي او اوبه په پیسو لا هم په اسانه نه پیدا کیږي. د دې سیمې یو اوسیدونکی سمیع الرحمن وایي دوی په کور کې شل تنه دي او د ټول استعمال لپاره اوبه په پیسو اخلي. سمیع الرحمن وویل دوی هر میاشت له 1500 تر 2000 روپۍ یوازې پر اوبو ورکوي او دا مسله د ده په وینا ورځ تر بلې زیاتیږي.
مخکې خو دا وایي چې هغه کم از کم لږ په پیسو باندې څه پیدا کېدلې، څه به راغلي یا خراب یا سم. اوس خو هغه پوزیشن هم خراب شوی چې سرکاري اوبه په میاشت کې کوي وي هغه میاشت هم ختم دي او ټینکرانو والا خو دی هغه شو کوي چې یو خې پیسې ګران کړ ټینکرې فی ټینکرې بخي ګران کړي.
سمیع الرحمن زیاته کړه چې پر وخت د اوبو ضرورت پوره کولو لپاره دوی اوس د ټینکرو مالکانو ته پیشکی پیسې ورکوي چې بیا د دوی اوبه پر وخت وروړي.
اکثر ایڈوانس پیسې ورته ورکو، بیا اکثر دوی زموږ شکفونه خالت برمې ته پیسې ورسو سوالونه ورته کوو چې یاره اوبه نو چې ایڈوانس یې ورنه کړو پیسې یا پیسې ورنه شو بېخي دوی راړي نه. نو موږ کورم داسې غټ کور یو تقریبا درېمه څلورمه بس داسې یو ټینکر بسېږي. داسې غریبان خلک شته چې دغه داسې موږ ټینکر راوړو دلته راته ودرېږي وایي یوه ډبه اوبه راخي کور او داسې خو پرېږدي چې شل اوبه نه لرو.
د دوکۍ ضلع اوسېدونکي شیرخان مشال راډیو ته وویل چې هلته د اوبو کمی خلک له ژونده تنګ کړي دي. د ویل دی پکې بختور دی چې له کور سره پر یو کیلومتر یې برمه ده او له هغه ځایه د لاس پرېړۍ کې د ورځې درې واره اوبه راوړي. د ده په وینا د مزدورکارو خلکو د میاشتنی آمدن زیاته برخه یوازې د کور د استعمال لپاره د اوبو پر اخیستلو لګیږي.
تقریبا هر دویم کور د دغه شیشی کار دی، نه اوبه نه لري، ځینه خلک ډېر غریبان دي. موږ په خپل کور کې تقریبا نه کسه یو او په دغه اوبو پسې مطلب ډېر سخت مشکلات دي موږ ته. زه د ورځې درې څلور واره دا اوبه راوړم نو کم سي زما حال دی، نه دغه رقم د نورو خلکو هم دغه حال دی. موږ په خپله په دوکۍ کې دا ډېر غټه پریشاني ده.
د جانگیر خان په نامه یو بل کس مشال رډیو ته وویل یو پلو د اوبو د ټینکرو قیمت نیم په نیمه زیات شوی دی او بل پلو به نور کارونه پرېږدي او درې یا څلور ورځې وړاندې به خپل نوبت اخلي. د ویل هر پنځمه ورځ ډیر په مشکل سره په 1500 روپۍ یو ټینکر اوبه اخلي چې د کور د استعمال ضرورت پوره کړي.
موږ تعداد تقریبا 12 کسان تعداد یو. د اوبو څه کمی دی زیاده دی، موږ 15 ورځې استعمالوو. دلته بیا په ښار کې هم ډېر کلکته د اوبو ډېر په ګرانه یو ټینکي پیدا کېږي. دا ګران هم دغه وجه چې مخکې تقریبا یو دوه نیم کاله دا ټینکي په 600 روپۍ موږ راوړله، دغه 11000 لیټر. اوس نو تقریبا مهنګۍ له وجې ټینکي هم ډېر بالا شو، خاص کر اوبو کلت له وجې ټینکي ډېره بالا شو. دا کوم اوبو ټینکي موږ راوړله دا تقریبا 1500-1600 پورې یوه ټینکي ملاویږي. دغه زیاده دی، موږ 15 ورځې استعمالوو.
په پښین کې هم خلک د راغلي وچکالۍ له کبله په ورځني ژوند کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي پیسې لرونکي خلک گزاره کوي خو غریب خلک پر کډه کولو مجبور شوي دي. د دې سیمې اوسیدونکو نصیب الله مشال رډي ته ویل چې که بارانونه ونسو نو بهل ته ټول خلک د څلو لپاره اوبه ونه لري.
د اوبو ګرایش دغه ډېر لاندې ولاړ تقریبا په 200 فوټ به عمر څخه کار کوي په 1000 فوټ کې دننه برما دغه ما خلک کولی شي چې پیسې لري یا د زراعت سره تعلق لرونکي یا په مخ کې څه پیسې بچاو کړي هغه برما ولې چې د برمی وسنه لري هغه بقاعده ټول هجرت وکړي او نور شهرو ته ووتلو.
اوبه خرڅونکي وای دوی د خلکو په مشکلاتو پوهیږي خو د دوی په وینا خلک له دوی بی ځایه ګیلې کوي. په کوټه کې د اوبو یو ټینکروال سید محمد مشال رډیو ته ویل دوی ځکه د پخوا پرتله قیمتونه زیات کړي دي چې په ملک کې د ډیزل اوبه هم پورته شوي دي. دوی ویل اوبه چې څومره نږدې رسول وي هغومره یې ارزان ورکوي او چې څومره لري رسول وي هغومره یې قیمت زیات وي. د اوبو د انتظامی چارو پوهان وای په بلوچستان کې د وچکالی ترڅنګ مسله د اوبو ناسم استعمال هم جوړ کړی ده. ډاکټر عبدالرزاق ناصر وای یو پلو د بلوچستان په مځکه کې دنن اوبه کمې دي، بل پلو بارانونه نسته او پر دې هر څه سربیره خلک اوبه ډیری بې طریقي او ناجایزه استعمالوي. د ویل خلک بلومړی په دې ځان پوهوي چې دا مسله ډیره خطرناکه ده او بیا به داسې لارې چارې خپلوي چې اوبه لږ تر لږه استعمال سي.
د اوبو ډیر سخت کمای دی او زموږ ګراوند واټر ټیبل یعنی کې د مځکې اوبه سي دی هغه ډیر په تیزی او ډیر زیات لاندې روان دي او زموږ څخه کم ضرورت دی دا هغه مطابق مشته نه دی میسره. د اوبو استعمال ډیر زیات دی او د دغه ریچارج نسته. کچيري اوبو صحیح استعمال هم سي بیا هم تر ډیره د پوري موږ د اوبو د کم نقصان کړي دا موږ بچاولای سي.
د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د وچکالی مسله لږ تر لږه ل تیرو شلو کلونو راځي روانه ده او هر حکومت په خپل وخت کې د اوبو کمی پوره کولو لپاره هلې ځلې کړي دي. صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رړي ته ویل دوی هڅه کړي وي خو اوس د د پوینا په صوبه کې د سیاسي بحران لکبله کارونه درېدلې وو.
پولیټیکل کرایسس کله جوړ شو بلوچستان کې معاملات ګډ سره تقریبا ټول پر پاکستان ولاړو. نو منسٹر کار کړی دی، نو ډپارټمنټ کار کړی دی، نو دا معاملات دوی میاشتې خپل دی وایي چې ډیولپمنټ نشته.
که څه هم په بلوچستان کې د اوبو کمی پوره کولو لپاره په ډیرو سیمو کې لوی او واړه ډیمونه جوړ کړل شوي دي خو د اوبو د انتظام پوهانو په وینا د حکومت دی ګام ځکه ګټه نه درسولې چې په تیرو څه باندې دولسیزو کې د پام وړ باران نه دی سوی. دوی وای کچيري حکومتونو په صوبه کې د اوبو د کمی مسله پر وخت درکړی وای او هغه وخت یې ډیمونه جوړ کړی وای نو اوس راي د صوبې ولس له دې مشکلاتو سره مخامخ نه وای.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کورونا وایرس په اړه مو اوریدل چې احتیاط مو ته ساتل شي، ځان تاسو په احتیاط سره د دې وایرس نه بچ کول شي. ځینې خلک دا سوچ کوي چې دا وایرس ګونی په پاکستان کې یا د پښتنو په مختلفو سیمو کې نور په ختمېدو دی، خو داسې نه ده. دا وایرس یو وایرس بیا هم راتللی شي. دلته په اروپا کې چې دی، په یورپ کې په ډیرو ځینو کې دا کم شوی او بلکې نږدې ختم و، اوس بیا بیخي ډیر شوی دی. نو خپل احتیاط وکړئ، که نښې درکې په کور پاتې شئ، د یو بل نه فاصله وساتئ لکه څنګه چې درته وویل شول، لاسونه په صابون بیا بیا ومینځئ، او که د واکسینو کولو چانس لري نو خامخا واکسین وکړئ. لس نیمې بجې شوې، راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. د بنو د جانخیلو مشرانو د حکومت په ضد د احتجاجونو پیلولو لپاره د لایحه عمل جوړولو په مقصد لوی جرګه رابللې او د لانګ مارچ په کولو له بیلابیلو کلو د استازو ورلېګلو غوښتنه کوي. دوی وایي چې حکومت ورسره کړې وعدې نه دي پوره کړې او دغلته اوس هم پوره امنیت نشته. خو بل خوا ته حکومتي چارواکي وایي چې د وعدو عملي کول به وخت اخلي. په پاکستان کې په 2013 کال کې د هیروینو د قاچاق په تور نیول شوی و چکې جلی پرون له زندانه خوشې شوې ده. دا جلی تیریزا هلسکوا نومیږي. دا نور رسپانه لیکلي چې په لاهور هوایي میدان کې د 9 کیلو هیروینو د وړلو په تور نیول شوی تیریزا په 2013 کال کې عدالت 8 کاله قید سزا اورولې وه، خو د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یو عدالت د ثبوتونو د نشوالي له امله د هغې سزا ختمه کړې ده. طالبان وایي متحده عرب اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست دی. د طالبان یو وان احمد الله وثیق دا خبره د نومبر په 6 په ټوټر لیکلی. تر اوسه متحده عرب اماراتو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان جمهوری غورځنګ لخوا پرون په پېښور کې یوه مظاهره وشوه. یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان څخه وغوښتل شو چې د اقتصاد د خرابۍ او ګرانۍ زیاتېدو له وجې دې استعفا ورکړي. په تېر کې هم دوی داسې غوښتنې کړې دي، خو عمران خان دا رد کړی دی. د پولینډ چارواکو په ګوندی بلاروس تور پور کړی چې د نو طریقو په کارول سره کډوال دی اروپایي هیواد ته ورټیل وهي. د پولینډ د دفاع وزیر د نومبر په 6 یو ځای ریډیو ته خبر کول چې په سرحد موجوده ستونزه ښایي میاشتې دوام وکړي. یاد دی چې د منځنی ختیځ بزرګونو کډوال په اروپا کې د میاشتو کېدو په تمه په بلاروس کې د پولینډ د سرحدي سیمو سره نږدې په ځنګلونو کې میاشته دي او غواړي پولینډ ته ننوځي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونه تاسې د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم دا اوس اوریدلی شئ. اونیزه خبرونه د مشال ترنا لاندې تاسو ته وړاندې کوو. دا بحث زموږ همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته جوړوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ ګډي غونډې ته د نومبر پر 10 نیټه یو شمیر قانوني مسودې د منځوري لپاره وړاندې شوې چې پکې په انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشين د استعمال هغه هم شامل دی. په پارلماني چارو کې د وزیر اعظم صلاحکار بابر روان د 2010 کال انتخاباتي قانون کې د ترمیم بل وړاندې کړ چې تر رایه چونه وروسته منظور شو. حزب اختلاف اعتراض کوي چې رایه چونه سم نه ده. دوی تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت د دې قانون لالارې پر اتلونکو انتخاباتو کې داندلی کول غواړي، خو حکومت بیا وایي چې په هیواد کې د شفاف ټاکنو لپاره دا قانون منظوروي. د پارلمان دغه غونډې ته کارپوهان ډېر اهمیت ورکوي او وایي دا به شاید د هیواد پر راتلونکي سیاسي منظرنامه ژور اثر وکړي. د مشال ترانه لاندې بحث کې همدا چیړو چې آیا دا به پر راتلونکي سیاست اغیز وکړي او کنه. دا نورې پښتنې د پکې چیړو میلمانو په اسلام آباد کې د قانوني د قانون سازي او پارلماني چارو په کوریش خټک او په اسلام آباد کې د ډانس نیوز خبريال نوید صدیقي. نوید صدیقي له ډېرې مودې راځي پارلماني چارو په اړه رپورټینګ کوي او دغه د پارلمان مشترکه غونډه هم دای په دې اړه رپورټینګ کوي. کوریش خټک سپ تاسو او نوید صدیقي سپ تاسو دواړو ته هرکلی کوم. نوید صدیقی صاحب، دا چې نن کوم مشترکه اجلاس دی د سینټ او د قومي اسمبلی، تاسو په چې کوم تاسو چونکې دا ډېر رپورټینګ کوي، د دې به د پاکستان پر راتلونکي سیاسي منظرنامه باندې څه اثر وي؟
جی حضرات، خدا دې چې ډېر حالات دل سب پاکستانی کم سیاست چې په دې باندې حالات ډېر ریلینګ کار واسه ټیک ندی او راتون کې وخت کې موږ ان پورو چې په دې باندې به حالات کې چې اپوزیشن دا و چې موږ په دا کم الکترونیک ووټینګ ماشين بیل چې پاسه و دې او دا تا موږ په عدالت کې چیلنج کوو. مخکې په دې اسلام آباد های کورټ کې او هغه نه پس په دې سپریم کورټ کې به دا شي چیلنج کوي. او صورتحال دا چې اپوزیشن کم دې پاکستان کے بدنی زیادہ شہر نور جیسے حالات بے روزگاری زیادہ دن اپس ام دا کم چنن ای وی ایم قانون چی پاس شو الیکٹرانک ووٹنگ مشین چی کم بل پاس شو دے دن اپس حالات بدن زیادہ خرابی کی اور ادن کی وقت کے با حکومت او اپوزیشن کے حالات بنور خرابی کی اور دے جگڑے پوجا دوڑ پر میں کم جگڑے چلا دی پو ملکی حالات ہم خراب ہے تو گئی چې دغشت ہے او حکومت دا اپوزیشن دا اعلان کړی چې موږ نور حکومت خلاف تحریک چې دته موږ ډېر زیات دیس کو او عدالتونو ته منځو موږ سرکونو ته هم راځو پارلیمنٹ کې تن موږ حکومت خلاف احتجاج کوو.
مننه صدیقی صاحب زه تاسو ته راځم او قریش خټک صاحب تاسو ول دی په دې قانونو نه چې اوشت قانون به مشترکہ اجلاس کی منظوری پدی کی اہم سیدھے آغا دادې چې په انتخاباتو کې راتلونکو انتخابات دي د ماشين لاري وټونه واچول سي حزب اختلاف وایي په دې کې بدانلی وسی حکومت وایي چې نه دا چې کومې د دادنې الزامو لګیږي د دې د شفافیت لپاره شفاف انتخابات وسی ستاسو په خیال باندې د غبیل چې اوس منظور شو د خبره عدالت ته بځي او عدالت په دې څه فیصله کوي د بروسته خبروي خو اسی قدم په دې ځای پات سو تاسو د پاکستان پر مستقبل سیاسي یا راتونکو انتخاباتو پر دې باندې څه اثر کاری چې دا به جوړ اثر ولري.
زده چې فکر کوم زکل چې دا بل چې کوم دوی چې پاس کړ ای وی ایم د استعمال دا نامکمل دی ځکه چې د الیکشن ایکټ 2001 کې چې ووټینګ پروسیجر چې دی هغه ټول بلټ پیپر بسنګ اور کوي بلټ پیپر بچ دی څنګه راکیږي راغی او پورا دا ووٹ چولے ہو طریقے کار دی بیا پولنگ سٹیشن کے بسنگ کار کی گی پولنگ بسنگ کلوز کی گی نو جدا گنم دا نامکمل دی او یوش میر دی کم قانون چری دی شکونه چری اگے کے بنورم ترامیم کدا ای وی ایم جوڑی نو دی کے بس ترامیم ضروری کم چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پدی وقت پانی نری کڑی صرف دا یو لفظی چی کم بل پاس کړو هغه صرف دا و چې ای وی ایم دې استعمال کړی شي په الیکشن کې. ای وی ایم استعمال هو ټیک تا او قانون کې راغو او راغی شاته چې دې پورا طریقې کار دی دا پورا د ووټینګ طریقې کار بدلی نو هغه ټول ترامیم چې دی هغه راوستل غواړي. شا
دې کې به اوریدونکو ته صرف دا وایم ای وی ایم زادل ته مراد دی چې الکترونیک ماشين ځخه مراد دی چې څنګه د ماشين لاري ځخه ووټونه واچول سي. خو دې کې کورش ټیک سي تاسو ته خیر کپدی کې بیا نور ترمیم کېږي یا نور کې سي راځي خو اسی په ظاهر چې اوس ورته ګورو د دې د پاکستان په راتلونکي سیاست باندې تاسو اثر ویني.
زه خدا غنم چې دا د پکم طریقې سره چې دا انتخاباتو د قانون چې په دې کې ترامیم شو د دې نه خدا لګي چې د پاکستان ریاست او د پاکستان حکومت د پاکستان سیاسي پارټیانو د ټول انتشار ښکار دي او پر اتون کې روزو کې با دا وګوري چې دې سره به اړې غړې او سیاسي اختلافات چې دا به نورم زیاتی او دا حکومت جوڑے دے چی دی او انتخابات تا اس نا لاغی طریقہ کار چی دی دا دا اس نا متنازہ شو نراتین کے انتخابات چی دی نا کچا مگتر نے او پا ای وی ایم بانے اوشو او پا ای وی ایم دا استعمال اونشو نو دا انتخابات نتیجے چی دی کہ دا مشین استعمال اوشو نو موجودہ پوزیشن بین منی او کہ دا مشین استعمال اونشو نو پاکستان تحریک انصاف بین منی نو دا اس نا چی دی راتلون کے انتخابات چی دی دا متنازہ شو او د دې سره د پاکستان کم حکومتي او ریاستي کم استحکام چې دی هغه ته زګنم چې د یو خطر ده او په کار باندې چې ټول سیاسي پارټیانې سیاسي ګوندونه حکومت او اپوزیشن چې دی په دې قانون باندې یو وسی چې دی اتفاقی رائے لپاره چې دی لپاره غور وکړي او یو متفق قانون چې دی هغه د راوړو پاس کې ځکه چې د عین نه بعد د انتخاباتو قانون چې دی دا انتهایی د اهمیت حامل قانون دی چې کوم د ملک د اقتدار چې دی واګې د یو ناخلي او بل ته سپاري او که دا ونشي نو دا پرامن اقتدار چې دی دا به منتقلي به په خطره کې پرېږدي.
ډېره مننه قریش خټک صاحب دلته تاسو دا خبره وکړه او بلاول بټو زرداری چې دی مشترکه غونډې ته وینا کوله نو په هغه کې هم دا خبره وکړه چې که چېرته دغه د ماشین والا قانون حکومت پاس کړي نو زه له اوسه زه دا اعلان کوم چې راتلونکي انتخابات چې دي دا موږ نه منو یعنی دا به د دانلی والا انتخابات وي لکه څنګه ستاسو ذکر وکړئ. خو دې کې نوید صدیقي صاحب سوال دا دی چې دغه مشترکه غونډه چې رابلل کېدله نو تحریک انصاف د اتحادیانو لخوا ځخه یا چې کم تعداد پوره کولو د ووټ په حواله باندې له ډېر مشکل سره مخامخ وو ستاسو په خیال باندې خپله حکمران اتحاد چې کم دی واکمن اتحاد چې دی دا په دې اجلاس کې یاد دوی راتلونکي تاسو څنګه ویني چې دا څومره مشکله مرحله وه چې اپوزیشن یا بیا حکومت تر دې تیر شو؟
وږي دنا د غونډې نه تاسو اندازه کولای شئ چې نن دا کومه غونډه چې اوسه د پارلیمنت اجلاس سره اوسه شوې ده، نو دنا تاسو اندازه کولای شئ چې حکومت څنګه په مشکل کې ده. چې رئیس سره په قومي اسمبلی کې او په سېنات کې اکثریت نشته، ډېر لپاره دا غونډه راغوښتل شوې او نن هم ډېر لږ کسانو سره لږ ډېر لږ اکثریت سره داسې دی نن ای وی ایم پاس شوی دی او تقریبا پنځه شپږ میاشتو پس به دې حکومت ته پی ٹی آئی حکومت ته څلور کاله پوره شي او هغه نفس دا الیکشن کوم انتخابات او تحریک به شروع شي، کیمپین به شروع شي، ټول مهم به شروع کوي او دې غونډې نه مخکې یو غونډه مخکې هم راغوښتلی شوې وه خو هغه بیا منسوخ شو ځکه حکومت سره اکثریت نو بیا دې پی ٹی آئی کوم دغه چې دي نو کاف لیک سره سره بی این پی سره او نورو خلکو سره لیدل کتل وکړل، ای سره مذاکرات وکړل، ای باندې جرګې وکړې، نو هغه پس دی بیا پرون په دې شی باندې رضا شول چې موږ حکومت ته په دې ای وی ایم باندې او په کلبوشن باندې به موږ وکړو. دې نه مخکې بالکل دا بالکل امکان نه و چې حکومت دا کسان څخه کافلی کوم او نور خلک هم خو د دې څه مطالبات وو، د دې څه فنډونو مطالبات وو، نور څه مطالبات وو، حکومت دې ته تسلیم کړی دي. خو دې غونډه کې ای وی ایم بل او کلبوشن بل او دې سره یو کم دیر داسې بلونه دي چې هغه باندې ډېر وخت راسې د کشن د پراتو ځکه حکومت سره اکثریت بالکل نه و، مجارټي نه وه، نو هغه نن پاس حکومت په بالکل غلط فهمۍ کې بالکل نه دي راتل په کار ځکه ای سره اکثریت نشته دی، بالکل سمپل مجارټي ده، ساده اکثریت دی. او دې پوځ حکومت پر راتلونکي روزو کې به ډېر په مشکلاتو کې به راځي او همدقه کافی چې دی ته بستر کې خید او دې به تشاده کیږي ځکه حکومت سره بالکل هو اته یا لفظ کوم دا ووټونه دي په قومي اسمبلی کې او سېنات کې بالکل ای په اپوزیشن کې دي، ایسره راتلونکي وخت کې به حکومت رسلو پینځو میاشتو پی ٹی آئی حکومت په ډېر مشکلاتو کې دي او دوی به راتلونکي وخت کې به بلونه هم نشي پاس کولی او نور مسلو کې ډېر خلک داسې سیاسي تجزیه کار دا هم وایي چې راتلونکي وخت کې کېدی شي ارلی زر کوم انتخابات چې دي خپل وخت نه مخکې هم کېدی شي وزیر اعظم اعلان وکړي. خو دا ده چې حکومت کې دی پی ٹی آئی حکومت نه الیکشن کمیشن سره کېږي نه په دغه باندې جوړي کې ځکه ڈی جی آئی سای په وخت کم هغه هغه ټایپ حکومت اسٹیبلشمنٹ سره آرمی سره حالات اکنو بیا الیکشن کمیشن خلاف پا دی ای وی ایم باندې دیر اختلافات پیدا شو او نور هم دس سیاسی جماعتونو سره هم دی کمچه جوڑا نکی گی خوراتون کی وقتی با پی ٹی آئی حکومت دفارا و مشکلات پیدا کی دیتا اپوزیشن هم مضبوطی کی دست و رضا او عدالتون رضا با ما اپوزیشن زی سلکونو باندې با مرازی ان حالات با راتون کی وقتی با نور خرابی کی حکومت دفارا او مرز دفارا.
صدیقی سیب دیر منن بیام تاوست رازم آپ کوریش خټک سب سوال دا دی لکه نن په دې یوازې و دې مشترکه غونډې ته په دې نظر هم نه قتل کېدل چې په دې کې به دغه د انتخاباتو کوم اصلاحاتي بل دی دا به پاس شي یا به منظور شي یا بیا دا نور بلونه چې دي، خو په دې کې دې تم قتل کېدل چې دا فکر کېدی چې عمران خان شاته چې کوم اسټابلیشمنت دی چې دا الزام لګي او هغه دا وایي چې مونږ نه یو شاته، هغه بم دا ښکاري چې د احتیاطیان د ملګرتیا کوي او کنه، نو له دې سر به ښکاره سي د عمران خان او د فوج ترمنځ تعلقات څنګه دي ځکه چې د ډی جی آی ایس آی پر دغه باندې د فوج د مشر باجوا صاحب او د عمران خان ترمنځ اختلافات خو بیا وروسته هغه حل سو، نو په هغه حساب څخه تاسو له دې تناظر ورته وګورئ، نو له دې ځخه دا ښکاري چې احتیاطیان له عمران خان سره درېدلی دي، نو دې معنا دا ده چې د دوی ترمنځ کومې فاصله خبره کېده د فوج او د عمران خان ترمنځ هغه اوس نشته؟
زه دا ګڼم چې هغه اختلافات په خپل ځای موجود دی او که تاسو فکر وکړئ نو د کم د دواړو د سینټ او د قومي اسمبلی چې دی برغ اجلاس چې نن شوی دی دا ولې شوی دی؟ دا ځکه شوی دی چې د حکومت چې دی دا نه اهل دی، دا په صحیح طریقہ باندې چې دا اول پر قومي اسمبلی کې قانون پاس کی بیا په سینټ کې قانون پاس کی او سره سره په دستخطو کې هغه طریقې کار باندې قانون سازی نشي کولی. دوی
د صدر نه ډایرک ارډیننس راوړي په هغه کې څه مشاورت نه هغه د قانون او د آئین اکثر چې دی تقاضی نه پوره کوي او چې هغه قانون بیا د دوی د نیشنل اسمبلی نه په یو دوه حکومو باندې پاس کړي په سینټ کې لاړ شي په سینټ کې هغه قانون اون غلي نو د اسټبلشمنټ لپاره دا یو ډیر مخطور خبره ده چې هغه یو داسې حکومت چې دی هغه سپورټ کوي چاغه د حکومت چې روزانه والے کم روټین کارونه دی هغه نشي کولی نو زه دا غنم دا وقتی تور چې دی زغ دی دا معاملې چې وقتی تور د اتحادیان سره راغون شي دي اختلافات په ځای باندې موجود دي او لګیاري د اپوزیشن سره دا پوره معاملې چې دی دا بسټ کیږي چې عمران خان چې کله د اډمیټیمات وزیر لږ کړی شي نو بیا وسو وزیر اعظم جوړیږي او د حکومت بدلول چې دی په دې کې اوږد پروسس دی ډیر خلک په کې راځي آیا اپوزیشن نه چې دی وزیر اعظم راځي آیا چې دی د پاکستان تحریک انصاف کې چې دی فار بلاک جوړیږي هغه نه وزیر اعظم راځي بیا دا غیر وروسته چې دی به سیک دا مات کیږي دوی به چې دی دا دونه پارټیانې چې دی په اپوزیشن کې دي د دوی اتحاد به څنګه جوړیږي کوالیشن ګورمنټ به څنګه جوړیږي څوک به څه اخلي نو هغه نقشه لا جوړه نه ده هغه کله جوړیږي او څنګه جوړیږي هغه بیا وروسته خبرې دي خو د عمران خان حکومت چې دی دا د چلېدو نه دی
مشکل
دا نن دی سبا دی خو دا به چې دی غورځي
مننه ډېر قریش خټک سي خو بهرحال د عمران خان خپل او د دا حکومت دا وایي چې دوی خپل وخت پوره کوي او دوی سره ټول اکثریت ته او دوی دا وایي چې ولس پر دوی باندې اعتبار دی خو نوید صدیقی صاحب سوال دا دی لکه کم سوال چې مال قریش خټک صاحب وکړي دا مشترکه اجلاس کې د اتحادیانو یعنی مسلم لیگ قائد اعظم او بیا ایم کیو ایم له عمران خان سره ملګرتیا تا او دې ته په کتو سره ستاسو په خیال باندې په دې کې د اسټابلیشمنت یو رول پاتې شوی دی په دې قانون سازی کې له عمران خان سره په ملګرتیا کې کنه داغه بالکل لدې ځخان یو طرف ته کړیو
په دې د سټاف په دې سوال باندې وزیر شانته خان دا ما زموږ د خندا کې هر څه جواب کی تاسو د کافلیګ او ایم پی ایم لیک دغه کې تدیو کې پیرو شلو کال راځي چې د دې کم کردار چې پاتې شوی دی پرویز مشرف په تور کې بیا پیپلز پارټي په تور کې بیا نون لیگ په تور کې او بیا اوس دې تور کې نو تاسو اندازه کولی شئ چې دا دوه پارټیانې همیشه په حکومت کې پاتې شوې دي که نون لیگ تور وي او که پیپلز پارټي حکومت وي او پی ٹی آئی په حکومت کې یو بل خلاف دی بد ردم وي او بیا هر حکومت کې دی یو ځای کېږي مخکې دی وو چې موږ ای وی ایم باندې به ووټ نه ورکوو بیا وایو چې موږ په دې مشاورت کوو او هغې نه پس دی ووټ ورکوو او ټول ته پته ده زما خو د دې باره کې زه نشم ویلی خو همیشه دا یو الزام پاتې شوی دی او په دې باندې تنقید کېږي چې همیشه دی د اسټابلیشمنټ په وینا باندې حکومتونو کې حکومتونو کې شمولیت کوي او بیا د اسټابلیشمنټ په وینا به شاته کیږي خو اوس ګورو چې دوی څه مطالبات وو هغه حکومت منلی دي اوس دا پته نه شي مطالبات وو خو زیات تر مطالبات ډیمانډ دا وو د کافلی او د ایم پی ایم چې د دوی څه فنډونه دي اربونو روپو هغه ته جاری کړی شي او دین علاوه د ایم پی ایم کم دفترونه دي په کراچۍ کې حکومت کې لیکلو هغه کولاو کړی شي او دین علاوه دوی ته نور څه حصہ هم ورک په حکومت کې او دې کې بالکل شک نشته چې راتلونکي میاشتو کې راتلونکي په یو بل یو بحران شروع کیږي او تک ام پی ایم همدغه کافلی چې به وي دې د چا په وینا د بیا شاته کیږي او حکومت په خپل مشکلاتو کې راځي او یو په دې کې د حکومت په مضبوطیا کې یو کردار د اپوزیشن هم دې ته نااهله حکومت خو دې دی بالکل دې کې شک نشته خو نااهله اپوزیشن هم دې چې پورا اپوزیشن چې دې اوس په ورې یو ځای نشو یونایټډ نشو
هم دا غزما او دا هم زما
د حکومت په دغه
سره او نوید صدیقی زه هم دا غزما سوال تاسو د دواړو په اجازه وخت وسم یو څه را سره دی دغه بحث به پر مخ وړو که تاسو د دواړو په اجازه زه بیا ورسته زما قریش خټک سیب ته سوال ته خو اول زه قریش خټک سیب تاسو ته را سم هغه سوال دا دی چې اپوزیشن تاسو سولې د لې ځکه چې د پاکستان جمهوریت اتحاد کې پیپلز پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی ہم شامل ہوا وہ پیپلز پارٹی پہ سینٹ اور پدغی کی پہ قومی اسمبلی کے شزورور قوت تھی پسند کیا حکومت لری ل پی ڈی ایم یا دی اپوزیشن اتحاد زخو ہوا تھا خو اس کتا سوی نے دی تیرو چور وزو کی بیا اور ترا جخت سوی دا دیو بل سر رابطی بالی سوی دی ستا سو پہ خیال باندی دغه د دوی یو بل ته جخت دل دا عارضی دی د ضرورت مطابق دی کنه دا بدوی بیا سره بیل سی یا دوی به نور ډیر انز دی شي
زدا فکر کوم د پی ڈی ایم د چوکاٹ نه بار دی ته قتل پکار دی او پارلیمنٹ په چوکاٹ کې دن نه دی اتحاد ته قتل پکار دی پی ڈی ایم چې دې رقم طریقې سره په چې حکومت غورځول غوښته لغه او امی احتجاج او په عوامو په زور باندې حکومت غورځېدلو نو په پاکستان کې خو حکومتونه نه ډېر خلک تاسو ته پته ده او چې نه خلکو په ووټونو راځي او نه خلکو په احتجاجونو باندې ځي نو دا کوم اوس چې دوی په پارلیمان کې دن نه یو بل سره لاس ملاو کړی دی زه دا ګڼم چې دا ډېر اهمیت لري چې پارلیمان کې دن نه دا ټولې اپوزیشن پارټیانې چې دي په شمول د پی ډی ایم چې کومې پارټیانې دي هغه پیپلز پارټي او عوامی نیشنل پارټي چې یو بل سره کوم اتفاق او اتحاد کی پا مختلف مسلو بانے کدا دی دغا شان تک جاری ہو ساتھ انہوں حکومت چیزے دا بڑے روز پاتی نشی او تا سو قتل سی او عام قانون پاس کولے دا پارا چیزے مشترکہ اجلاس دا پارلیمنٹ را گختی کی گی دا الیکشن کمیشن چیزے دو ممبران چیزے دا غیر تکرور چیزے اگر التواق کار دے دغه شند کې د نورو یو شمیر چې دی ادارو چې دی دغه پارلیمنت نه منځوري لپاره کار دی هغه نه ویشي نو دا دومره ډېرې مسلې دي که دا اپوزیشن یو ځای شو نو حکومت چې دی دا چلېدل به ګران شي د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ لپاره او ورځ په ورځ چې دی خلکو ته به احساس کیږي چی خلکو په ژوند کې د غری تنګی دا ګرانی دا او کم خلک چې د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ باندې په تیر الیکشن کې چې منتخب شو په هغه کې ډېر خلک اوس دا سوچ کوي چې د دې حکومت چې دی دا بدنامه شو او خلک ورسره نور همدردیانې نه لري نو چې څومره پورې انتخابات رانږدې کېږي د هغې د دې پاکستان تحریک انصاف چې دی د دې نه به خلک چې دی نورو پارټیانو ته ځي او دا به نور هم کمزوري کیږي په راتلونکي ورځو کې زدا غنم اپوزیشن به نور زور نیسي او پارلیمان کې بند نه مو د پارلیمان نه بار مو د حکومت چې څنګه د وڅ دي کې سي پوری دا نور هم زیاتی
من نه ډېر کوریش ټک سي ب ز بیا هم برازم تاسو ته نوید صدیقی سي تاسو ته مرازم یو اعلان بوا او بیا به نو صدیقی سي تاسو نه سوال وکم
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
زینا دیر سخت را باری تیرا یا هر چکنی سر
زوشت مکرن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ تاسو د مشال ترانا لاندې اوري ز عبدالحی کاکړ موجوده د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ کډي غونډې ته د نومبر په 10 نیټه یو شمیر قانوني مسودې د منځوري لپاره وړاندې سویچ پکې په انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشين د استعمال هغه هم و او هغه منزور سو اپوزیشن د دې سخت اختلاف وکي او د مشترکه غونډه د کارپوهن په نظر کې ډیر زیات اهمیت لري هغه د چې د دې په پراتونکو سیاسي منځمار نامه باندې اثر وي او دا به څنګه اثر وي هم د غچېړو ملوانو په اسلام آباد کې د قانون سازي او پارلماني چارو په کوریش خټک او په اسلام آباد کې د ډان نیوز خبريال نوید صدیقی دی چې لډیر مدیر سي د پارلماني چارو په اړه رپورټینګ کوي نوید صدیقی سه سوال دا دی چې تاسو ته خپل تاسو په دې اړه باندې رپورټینګ کوي او تاسو له نږدې ویني اپوزیشن چې دی هغه تاسو په خیال باندې ورورو یو ځای ته ځان را غونډي او مضبوطیږي او کنه تاسو ته ښکاری چې دغه وقتی تور دی ارزي تور دی
چې دې د افسوس خبره ده تاسو کا یادی په مشرف پر مشرف په دور کې
ایم ایم ای او هغه ټیم کې د ایم ایم ای حکومت او خود چې یو ایف حکومت خو ایم ایم ای ورته وایي چې د جی ای ایم د جماعت ثانی په کې وا هغه ټیم دغه په صوبایي حکومت خو خبر پښتون خو کې هغه نه پز دی په وفاق کې په اپوزیشن کې نو عمدہ کا صورتحال دیتے ہیں پیپلس پارٹی صدر کی پیپلس پارٹی حکومت پہ پسند کے اور دل تا آئی پہ اپوزیشن کی تھی اور صورتحال دیتے ہیں پیپلس پارٹی اور دا این پی پہ وجہ کم جمہوری اتحاد چی دے خطر کمزور شے ہوئے دے کتا اپوزیشن رائزے شے ہوئے
بلاول بھٹو او اپوزیشن یعنی شہباز شریف ہم ٹیلی فون باندھی خبری کڑی دی او تقریباً موقف ہی او دیتا اس تشکاری سدھو یو زل بیارا نزدیک کی گی کنا
دی اصل کې مسله دا و چې په دې د قومي سیاست اړه کړه نه ده دی په خپل ذاتی خپل خاندان باره کې سیاست کړه ده چې په دې باندې به مشکلات راتل نو دی به حکومت خلاف په دې دغه شروع کړل اوس که صورتحال دا کوئی اوس وخت داسې کړه دا اپوزیشن دا غو چې ذکر ټول جماعتونه چې په دې غټ غټ جماعتونه پی ان پی پیپلز پارټي نون لیگ او نور کوم جماعتونه چې دي پښتنو جماعتونه دي سندیانو جماعتونه دي بلوچیانو جماعتونه دي کمپرس جماعتونه ټول راغونډ شوي دي او حقیقت معنی حقیقي معنی کې درا راغونډ شي نو حالات مختلف کېدای شي کټاو سیاسي لږ ورځې مخکې دی راغونډ شوي او کته ټیم کوم یوسف رضا ګیلانی پټ په پټه په سینټ کې اپوزیشن لیډر جوړ شو او حکومت په تعاون سره د حکومت مرسته سره اپوزیشن لیډر جوړ شو چې په موجه پیپلز پارټی نه پی ڈی ایم خپوا او پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم جمہوری اتحاد چدرے آئی پیپلز پارٹی او این پی پہ نوٹس ورکو شوکاز او ای بی داغنا اوخ کو او تین اندازہ تاسو کول شي چې حکومت د اپوزیشن چې په خپل کې راغونډي دي د خپل مقصد خپل مطلب ته په جګړه کې خپل مقصد او مطلب ته پر راغون شي اوس دې نن کوم د غونډې نه پس د بیا راځي چې ویډیو راځي چې او ټول چې پر اتون کې وخت کې به هم تک شان ته د غونډې متحد دوی نو بیا خو حکومت په یو سو رغو د هغه کې په حکومت کې دوی نه پس به فارغې به شي خو حکومت دی راغور شي اپوزیشن د کمزورتیا په وجه نه اهله په وجه حکومت نه اهله حکومت چې دې دې په حکومت کې دی کته راغور شي ونه اوس حکومت کې نه لګی چې دو کالم دې پورو کړي اوس لګیا چې سلو کال لګیا چې حکومت پورو کیږي او ګورو چې زکه حکومت او څو دې اپوزیشن هم نه غواړي چې ای په حکومت کې راشي ځکه ای هم د حکومت ته وخت ورکړی دی چې د حکومت زیات نه زیات نه اهلی ثابت شي عوام
سمجھ
چې راتلونکي الیکشن کې د ری پی ټی کوم په مخ کې پاکستاني کوم په مخ کې مختارونه وي او دوی وایي چې خپل حکومت کوشش پوره کړو خو نه اهل حکومت موږ ولا وخت ورکړی چې دا نه اهل ثابت شي چې راتلونکي کوم الیکشن چې دی هغه اپوزیشن جماعتونه وګټي.
جی ډیر ډیر مننه نوید صدیقی صاحب او قریش خټک صاحب زګړی ته ګورم وخت هم دومره د بحث او ډیر ډیر مننه تاسو د دواړو سپه دې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو ته شرواز غواړم قریش خټک صاحب مننه او نوید صدیقی صاحب مننه شرواز خدای پامان. اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې اوري او د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ کې ګډ غونډې ته د نومبر په 12 نیټه یو شمېر قانوني مسودې وړاندې شوې چې پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشين استعمال والا هم چې هغه هم منزور سو اپوزیشن وای چې د قانون لاري حکومت غواړي پر راتلونکو انتخاباتو کې داندلې وکړي خو حکومت به وایي چې هم د دې لپاره کې چې انتخابات شفاف شي او د دې پارلمان د مشترکه غونډې ارزښت کارپوند په نظر کې دا چې د راتلونکو سیاسي منځنامه ډېر غټ اثر وکړي. آیا څنګه به وکړي د مو میلمنو سره چړل میلمانو مو په اسلام آباد کې د قانون سازی او پارلماني چارو په قریش خټک په اسلام آباد کې د ډان نیوز خبريال نوید صدیقی بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ درته خدای پاماني وایي.